شنبه د ورځې 19 د اپریل 8 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تورو بجو د خبرونه په منځني صفه 12 پښنوي په افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم خبريږي او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو وړاندې د پاکستان د یو پوځي چارواکي د دې خبرو پاړه کې پاکستان نوې افغانستان بنو د کابل لاکس العمل خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه په کندوز کې د طالبانو د مشرانو په ګډون څلور ویش دولت مخالفه وسلوال وشل شوی. افغانستان او سنگاپور د تخنیکی همکاری او تفاهم لیک لاسلیک کړ او د سویډن په مرکز کې تر پرونی تروریستي حملې وروسته یو مشکوک کس ونیول شو. بشپړ خبرونه د کندوز ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې د دولت څلور ویش وسلوال مخالفان وژل شوی دي. امنیتي چارواکي وایي دغه حملې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو کړي او په وژل شویو کې د تاجکستان درې اتباع هم شامل دي. د پولیسو د سپینزار د 808 زون قمندانۍ ویاند چارمن محفوظ الله اکبری پرون تر دغه حمله وروسته رسنیو ته وویل
در جمع کشته شدگان اسدالله مظلوم
په وجل سویو کې د امام صاحب ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تش په نامه ولسوال اسدالله مظلوم او د وسلوالو مخالفانو مشهور قمندان عبدالحنان شامل دي چې د تاجکستان له اتباعو سره وجل سوی دي. د تاجکستان دغه اتباعو د ماین جوړونې او وسلوالو مخالفانو ته د ماینونو په برخه کې تر روزنې مسؤلیت درلود.
ویل شوی چې په وژل شویو کې د کندوز لپاره د طالبانو د نومول شوي والی مرستیال مولوي شمس الدین او د خانآباد ولسوالۍ لپاره د وسلوالو مخالفانو یو مهم قمندان شاولي هم شامل دی. د کندوز د پولیسو د سپینزر د 808 زون قمندانۍ ویاند وای په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سنگاپور له سر اعظم سره په کتنه کې تروریزم او مخدره مواد دوی نړیوالې ستونزې وبللې. افغان ولسمشر پرون له لی سین لونګ سره د سنگاپور په استانای باندې کې وکتل. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی په دې کتنه کې تروریزم او مخدره مواد دوی نړیوالې ستونزې وبللې او د سیمې د امن ثبات او پرمختیا لپاره پرچیدی او ګډې مبارزې خبرې وکړې. د سنگاپور سر اعظم ویلي چې هیواد تیار دی په بیلابیلو برخو کې د افغانستان مرسته وکړي. د دواړو هیوادونو چارواکو د تخنیکی همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړ. دا واضح شوی نه ده چې افغانستان او سنگاپور پر کومو تخنیکی همکاریو موافقه وکړه. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړۍ له غوره 11 کسیزې لوبډلې سره په یو ورځنۍ مسابقه کې برخه واخلي. دغه مسابقه به له ماري لیبون کرکټ کلب سره په جولای کې د انګلستان کرکټ په لارډز میدان کې وشي. د دې خبرې اعلان د کرکټ دغه کلب یا ام سی سی پرون جمعه وکړ. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل محمد عزیز غروال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اعلان د کرکټ په ډګر کې د افغانستان لپاره له ویاړه ډک وباله.
دا د افغانستان لپاره یو سر ویاړ دی چې افغانستان د نړۍ له غوره 11 کسیزې لوبډلې سره چې لوبډل مشر به برینډن مکالم وي د نیوزیلند د لوبډلې چټک توپ وهونکی او د نړۍ د کرکټ په کور کې ورسره لوبه کوي.
افغانستان په روسیې کې د کرکټ په ډګر کې د ډیرو پرمختګونو شاهد دی. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن وویل متحد ایالات به د کیمیاوي وسلو په واسطه پر ملکیانو د هوایي برید له امله نوي بندیزونه ولګوي. منوچن پرون وویل موږ به پر سوریې د نورو بندیزونو اعلان وکړو تر څو دا ډول هڅو مخه ونیول شي. د امریکا خزانه وزیر زیاته کړه چې دا بندیزونه ډیر مهم دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي دي چې د اپریل په 1 د سوریې پر وی هوایي اډې د توغندیو برید امریکا د دې لپاره وکړ چې سوریې ته د کیمیاوي وسلو د برید له امله ځواب ووایي. امریکا وایي چې دا هغه اډه ده چې له دې ځایه د سوریې الوتکو د خان شیخون پر سیمه د اپریل په 4 په کیمیاوي وسلو برید وکړ او لشتر لشتر شپږ اتیا کسان یې ووشل. د سویډن پولیس وای په پلازمینه کې لمشکوکو ترورستي حمله ورسته د شار نړیوال هوایي ډګر ته نشته یو کس نیولې دی. د ستاکهولم په پرونی حمله کې څلور تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. چارواکو نه دی ویلي چې آیا فکر کوي نیول شوی کس هماغه موټر چلوونکی دی چې خپل موټر یې له ګڼه ګوڼې پر یوه ډک پلورنځي ور برابر کړ. کنه پولیسو پرون وویل دوی یو تن چې د دوی خاصه پاملرنه یې جلب کړې وه تر حملې وروسته نیولی دی. د سویډن صدراعظم سټیفن لافن تیره ورځ تر پیښې وروسته خبریالانو ته وویل
پر سویډن حمله شوې ده. له ټولو نښو نښانو داسې برېښي چې دا یو تروریستي عمل دی. حکومت ته په دې ټول بهیر کې اطلاعات رسېدلي او موږ په پرله پسې ډول معلومات راټولوو. د هغو چارواکو د ملاتړ لپاره چې په وظیفه بوخت دي حکومت هره هڅه کوي. اوس له عوامو غوښتنه کوو چې بیداره دي وي او د پولیسو معلوماتو ته دې غوږ ونیسي.
ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د روسي محکمو پرون اته مشکوک کسان دغه خونړي هم بمی حمله په تړاو چې د دوشنبه پورس د سنت پیټرسبورګ په میټرو کې شوی و په تروریستي جرایمو کې پولیس لرلو تورن کړل. په سنت پیټرسبورګ کې وی محکمې امر وکړ تر هغه چې چړنی بشپړې شي د اتو نیول شوی مشکوک کسانو له جملې د شپږ کسان لشتر لشه د دوه میاشتو لپاره په توقیف کې وساتل شي. بلخوا پرون په مسکو کې هم دوه نور مشکوک کسان چې یو نارینه او یو ښځه تر هغه چې محاکمه کې شي توقیف ته واچول شول. په حمله کې د مشکوکو حمله کوونکو په ګډون 14 کسان وژل شوي وو. د سن پیټرسبورګ په حمله کې او شاوخوا 50 نور ټپیان شوي وو. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي کې اسلام آباد د شوروي ځواکونو پر ضد د افغانستان ملاتړ نوی کړی. نن په افغانستان د نړۍ په نقشه کې نه و. د ناصر جنجوعه د دې خبرې په اړه د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویاندوي.
جهاد د افغانستان د ولس بر حق جنگ و چې د شوروي اتحاد پر ضد وکړي نه تنها دا چې افغانستان له شوروي څخه وژغوري بلکې پاکستان هم په دې برخه کې له شوروي اتحاد څخه وژغورل شو.
د پاکستان دفاع وزیر هم تور پوری کړی دی چې په افغانستان کې د هند نفوذ د اسلام آباد او کابل اړیکې ترنګلې کړي. پاکستانی پوځي چارواکي څرنګه انتقادي نظریات ورکوي؟ د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر مو اخیسته.
په پاکستان باندې د بیل اجلو لارو څخه هم د اروپایي هیوادونو څخه هم د امریکا د خوا څخه فشار ډیر سوی دی.
د جرمني صدراعظم ټینګار وکړ چې هغه افغانان باید ژر تر ژره له جرمني وایستل شي چې د پناه غوښتنې درخواستونه یې نه دي منل شوي. د خبرونې په روسیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل پوهنتون کې له یوه خوستي محصل سره غږېدلی و.
درې خلک چې داسې فکر وکوي چې ځان کم احساس کړي نو هیڅکله به هم خپل موخې ته خپل هدف ته ونه رسیږي.
د پاکستان د پوځي چارواکو پر تازه څرګندونو افغانستان عکس العمل څرګند کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي دي چې په پاکستان کې روانې شخړې د افغانستان د جګړې نتیجه ده او که د پخواني شوروي اتحاد پر ضد پاکستان مرسته نه وای کړې نن به افغانستان په نړۍ کې نه و. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار وروستیو څرګندونو د افغان حکومت توند عکس العمل پارولی دی. ډګر جنرال ناصر جنجوعه په پاکستان کې روان افراطیت د افغانستان د جګړې نتیجه بللې ده. خو د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل پاکستان په سیمه کې د تروریزم ملاتړی دی او د تروریستانو دغه راز نورو سختریزو وسلوالو خوندي مرکزونه پکې دي.
تروریستان په ټوله کې د پاکستان له خوا څخه ملاتړ ترلاسه کوي. هغه تروریستي ډلې چې افغانستان او سیمه یې نامه کړې هغوی په پاکستان کې رېژېدلي همهلته پیدا شوي او له هماغه ځایه تغذیه کېږي. د دې لپاره چې افغانستان او سیمه کې امنیت راشي اړتیا ده چې پاکستان د تروریزم پر ضد اقدامات وکړي او هغه تروریزم د روزنې مراکز او د هغوی مالي منابع له منځه یوسي.
ځینو پاکستاني ورځپاڼو د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار ناصر جنجوعه په حواله راپور ورکړی چې د جمعې په ورځ ویلي دا تصور ناسم دی چې پاکستان په افغانستان کې دوه ګونی سیاست پر مخ بیایي. د چې په اسلام آباد کې یوې تجارتي غونډې ته خبرې کولې زیاته کړې که پاکستان د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې نه درېدلی نن به افغانستان د نړۍ په نقشه کې نه و. په دې اړه د افغان حکومت ځواب د اجرایي ریاست لمرستیال ویان جاوید فیصل څخه اورو.
جهاد د افغانستان د ولس بر حق جنگ و چې د شوروي اتحاد پر ضد وکړي. نه تنها دا چې افغانستان له شوروي څخه وژغوري، بلکې پاکستان هم په دې برخه کې له شوروي اتحاد څخه وژغورل شو. د افغانستان جهاد نه تنها دا چې افغانستان یې له دغه ظلمه وساتي، پاکستان ورڅخه زیاته ګټه پورته کړه او نظامي برخه کې له دې فرصت څخه هغوی استفاده وکړه او قوي شول.
تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر هم د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړې وې. خواجه محمد آصف د پنځمه پر ورځ ویلي وه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شکیدو په برخه کې وضعیت جدي دی. هغه له یوې خصوصي خبرې تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د هندوستان د نفوذ له کبله د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګلې سوې دي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو یو هدف پر خپل هیواد د فشارونو کمول دي. په هالند کې میشت افغان تحلیلګر زکریا پوپل ازادي رادیو ته وویل
پر پاکستان باندې د بیلابیلو لارو څخه هم د اروپایي هیوادونو څخه هم د امریکا د خوا څخه فشار ډیر سوی دی. دوی د دې خطر څخه چې د خپل فشار کم کړي او د خلکو پام بلې خوا ته راوړي، داسې ادعا کوي چې ګواکې د افغانستان څخه دوی ته پرابلم مخ دی او دوی د پرابلم سره مخامخ دي. دوی خو په هیڅ صورت باندې د افغانستان څخه چې د جهاد په وختونو کې هم د شوروي د اشغال په وخت کې کووس دي، د افغانستان څخه بې شمېره ګټې ترلاسه کړې دي، ان اټومي وسلې ترلاسه کړې په لاره کې. نو په دې خاطر باندې دغه د جهاد احسان چې پر افغانانو نه اچوي، بلکې دوی د افغانانو د احسان ممنون باید اوسي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي که پاکستان رښتیا هم د وسلولو طالبانو پلوي کوي، نو دغه طالبان ولې د پاکستان پر ضد جنګیږي؟ افغان چارواکي په دې باور دي چې اسلام آباد یوازې د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد چې د دوی د ګټو خلاف دي مبارزه کړي، خو د حقانه شبکې نورو سختریزو او تروریستي ډلو پر وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. افغان حکومت غوښتنه لري چې د ټولو سختریزو ډلو پر وړاندې دي بې توپیره مبارزه وسی.
ازادي خبری مجله وایي
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په لوګر کې تر یو لرغونی شار لاندې د مس عینک د مسو د استخراج لپاره د چین طرحه د اداري فساد د تورونو له کبله وځنډېده. وروسته تر دې چې د 3 میلیاردو په ارزښت د طریقي پروژې عمومي رئیس د اداري فساد په خاطر د چین د کمونست ګوند څخه وایستل شو، په افغانستان کې د دې معدن استخراج له ستونزو سره مخامخ شوی دی. ملالۍ بشیر راپور لري.
د معدنو د استخراج لپاره د چین دولتي شرکت یا ام سی سی عمومي رئیس شین هټینګ په 2008 کال کې د افغانستان په لوګر کې د مس عینک په سیمه کې د مسو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. د مس عینک سیمه تر یو 15000 کلن بودایي شار لاندې ده او ورسته له هغه د لرغونپوهانو انتقادونه زیات سول چې چین له دې سیمې د مسو د استخراج پریکړه وکړه. چین د خپل فلزکاری د صنعت له خاطر په نړۍ کې د مسو لټول لوی غشتونکو هیواد دی. ل 2008 کال راهیسې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله دغه پروژه ځنډېدلې ده او د مسو د استخراج کار نه دی پیل شوی. امریکا او نور لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې ل 2008 لومړی کال راهیسې د امنیت لپاره له سخت دریځو سره مبارزه کوي. د مس عینک وژغورې په نوم یو مستند فلم پر اساس په دغه سیمه کې قانون به د لرغونې شار لمنځه یوسي چې د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت دغه مس استخراج سي. خو د چین یاد دولتي شرکت او افغان حکومت وایي چې دوی به د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د مسو د استخراج پروژه پر مخ یوسي. سی ان بی سی تلویزیون راپور ورکړی چې وینکړه سو د ایمیل یا تلیفون لاره له دغه چینی شرکت سره تماس ونیسی او د چین سفارت هم په دې اړه ځواب نه دی ویلی. د مس عینک وژغورې فلم جوړونکی برنت هافمن چې د دغه مادن د استخراج مخالف دی وایي له دې پروژې څخه د شین استل کېدل یو لوی پرمختګ دی. هافمن سی ان بی سی تلویزیون ته ویلي چې له دې څرګند سوه د چین حکومت مني چې په دغه هیواد کې په دولتي شرکتونو کې د لوړې کچې فساد شته، خو د شاغلي شین په وړاندې د تورونو په اړه نور معلومات نشته. برینت هافمن هله ترګند کړی د چې پرشین د اداري فساد تورونه شایل مس عینک څخه د مسو د استخراج هڅې پایته ورسوي. خو د افغانستان د معدنو او پټرولیم وزارت وایي کداغه معدن استخراج سیدا به د افغان حکومت لپاره د عاید یو شمن بسي او سلګونو افغانانو ته به د کار زمينه برابر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځني سپه دوله شپږ نوي په افغانستان کې خبریږي او په همدې سپو د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شئ. وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې په خپلو تازه ګڼو کې څه خپره کړي دي. خو اوو بجې او پنځلس دقیقې دي. لنډ خبرونه. د کندوز ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې د دولت څلر ویشت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. ویل شوي چې په وژل شوي کې د کندوز لپاره د طالبانو د نومول شوي والي مرستیال مولوي شمس الدین هم شامل دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سنگاپور له صدراعظم سره په کتنه کې تروریزم او مخدره مواد دوې نړیوالې ستونزې وبللې. افغان ولسمشر پرون له لی سی لونګ سره د سنگاپور په استانه ماڼۍ کې وکتل. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړۍ لغوره یولس کسیزې لوبډلې سره په یو ورځنۍ مسابقه کې د جولای په میاشت کې برخه واخلي. د امریکا د خزانې وزیر وویل متحد ایالات به د کیمیاوي وسلو په واسطه پر ملکیانو د هوایي برید له امله نوي بندیزونه پر سوریې ولګوي. د سویډن پولیس وایي په مرکز کې له مشکوکو تروریستي حملو وروسته د ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې یو کس نیولی دی. د ستاکهولم په پرونۍ حمله کې څلور تنه ووژل شول او پنځلس نور ټپیان شول. د روسیې محکمو پرون اته مشکوک کسان د هغې خونړۍ بمي حملې په تړاو چې د دوشنبې په ورځ د سینټ پیټرسبورګ په میترو کې شوې وه په تروریستي جرایمو کې په لاس لرلو تورن کړل. نړیوالو چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی افغان حکومت ډیر خلک نه هېلي کړي خو ځینو لا هم هیله مندي له لاسه نه ده ورکړي. د ورځپاڼې په وینا کې غواړي د افغانستان په تیاره سیاسي افق کې یو روښانه ټکی پیدا کړي نو باید د کابل ښار یوې څنډې ته ولاړ شي، له نیمه پخو شوو سړکونو تیر شي او یوې نیمې ودانۍ شوې ودانۍ ته ننوځي. لازینو یوې خونې ته پورته شئ چې پکې یو دریشي کړی سړی خپله څوکۍ او د کار میز ځای پر ځای کوي. دا سړی د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې نوی رئیس نادر نادری دی. دوه څلوېښت کلن نادر نادری چې مخکې د بشري حقونو یو فعال و دې ورځپاڼې ته ویلي که چیرې په خپل کار کې چې اداري اصلاحات دې بریالی شي نو وبه کولی شي چې د افغانستان پر نوې ډیموکراسۍ تر یو حده د خلکو باور پیدا کړي او که ناکام شي په حقیقت کې به په افغانستان کې د سوان نسل هیلې پوره نه کړی شي. د ورځپاڼې په وینا دا مهال د افغانستان په وړاندې په پرتې اوږده تیاره لار کې د نوموړي ټاکنه یوه نری لاره ښیي. دا داسې یو څه دي چې د افغانستان ډیر خلک ویره لري د لوړو ژورو څخه پر دې ډکه لاره به منزل ته د رسیدو هیله له لاسه ورکړي. ورځپاڼه په افغانستان کې په اقتصادي، نظامي، سیاسي او د اداري فساد پر ستونزو په تفصیل خبرې کوي او زیاتوي دا هر څه په داسې وخت کې دي چې د دوبي په راتلو افغانستان کې د جګړې فصل پیلېږي او ډیر خلک له افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي. ورځپاڼه وایي آن حکومتي چارواکي خپلې کورنۍ له افغانستان څخه بهر استي. د نېشنل انټرست خپرونې بیا د افغانستان پر ستونزو یوه لیکنه کړې او سرلیکې دي په افغانستان کې په ټپه درېدلي حالت څخه د وتلو لپاره باید امریکا د دې کړکېچ عوامل پاکستان کې لمنځه یوسي. د خبرونې په وینا هغه شل وسلوالې ډلې چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي او د امریکا د ترهګرو په لیست کې شامل دي و مهمې ډلې یې په پاکستان کې مرکزونه لري او تر هغې چې دوی په پاکستان کې امن پټن ځایونه ولري د افغانستان امن او ثبات ته به ګواښ پیښوي. ورځپاڼه د مارچ په میاشت کې د امریکایي جنرال جوزف ووټل هغه څرګندونو ته اشاره کوي چې د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته لوی ګواښ د حقاني شبکه ده. نوموړي طالبان او حقاني شبکه لوی ګواښ وبلل او زیاته کړه د دې دواړو ډلو مشران په پاکستان کې په آزادانه توګه کار کوي، هیڅ ډول فشار پرې نشته او ملاتړ هم کیږي. خبرونه د جنرال جان نیکلسن هغه خبرو ته اشاره کوي چې د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل په افغانستان کې بریا ته رسیدل د دې هیواد له پولو بهر د ترهګرو د پټن ځایونو او مرکزونو په لمنځه وړلو ممکنه دای شي.
په کابل کې بیات قوم د وی غونډې په ترڅ کې په حکومت کې د خپل سیاسي ونډې غوښتنه وکړه. دوی د جمعې پروس په کابل کې د وی ناس پر مهال همدارس پر برېښنایي تذکرو کې د بیات قوم په ګډون د ټولو هغو ملیتونو د نومونو د ذکر غوښتنه وکړه چې په اساسي قانون کې نه دي یاد شوي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د لوګر غزنی بلخ او کابل په ولایتونو کې د میشت بیات قوم مشران وایي امتیاز نه غواړي خو په حکومت کې سیاسي ونډه حق دی. دوی د جمعې پر ورځ په کابل کې په همدې اړه د جوړ شوې ناستې پر مهال دا هم وویل چې په برېښنایي تذکیرو کې باید د دوی د قوم نوم هم ولیکل شي. د بیات د قوم یو مشر او د سولې علي شورا د نړیوال اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار
تنها مسئله درج هویت قومی ما در کنار هویت ملی
دی وینه واز دا چې په برېښنایي تذکیرو کې د ملی هویت ترڅنګ زمون قومي هویت ذکر شي بلکې په دولتي قدرت کې هم ونډه راکړل شي. مونږ به په نږدې راتلونکو کې له ولسمشر سره ناسته ولرو. له هغه سره به دا موضوع مطرح کړو چې د بیات قوم تاریخي قوم دی او هیڅوک یې حذف کولای نشي. که هم په دې اړه کره معلومات نشته چې د بیات قوم په افغانستان کې څومره نفوس لري، خو غزنی، لوګر، بلخ او کابل هغه ولایتونه دي چې پکې د بیات قوم پورې اړوند خلک ژوند کوي. تر دې وړاندې ځینو نورو قومونو هم په افغان حکومت کې له خپلې کمې ونډې شکایتونه کړي، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا تل دا ویلي چې هیڅ افغان له بل افغان څخه بهتر نه دی او هیڅ افغان له بل افغان څخه کم نه دی او ټول په حکومت کې ونډه ولري. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي کدی یو منظم میکانیزم له موجودیت پرته هر قوم په حکومت کې ونډه اخلي او بیا یوازې د خپل قوم لپاره کار کوي، دا مسله د ملت جوړونې پر وړاندې جدي ننګونه ده. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که هر څوک په حکومت کې ونډه اخلي نو په کار ده چې د شخصي او قومي ګټو ورخوا ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
په عین زمان کې هر څوک درته پاسېږي د قومیت پر اساس باندې هم سیاسي ونډې پر اساس باندې خبرې کوي. فکر کوم موږ د ملت جوړونې له لوی خطر سره مخامخ یو. موږ باید واحد ملت په توګه ونشتري.
د ښاغلي سعادت خبره په افغانستان کې میشت قومونه چې د تاریخ په اوږدو کې له یو بل سره ژوند کړی د یو بل په منلو باید د یو پیاوړي ملت او نظام د رامنځته کولو لپاره چې د خبره د افغانستان د ډیرو ستونزو حل پکې نغښتی دی جدي هڅې وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د جرمني سفیرزم له خپل هیواد څخه د هغو افغان پناه غوښتونکو چې د پناه غوښتنې رد شوی د اخراج د شدت هرکلی وکړ. انګلا مرکل د جمعې پر ورځ ویل د کډوالو د لوی جوپې راتګ په وړاندې نور اروپایي هیوادونه هم ورته چلند خپل کړی دی. سالم محمد صالح د رویټرز ارجنس په حواله جزئیات وړاندې کوي.
جرمنی ته په تیرو دوو کلونو کې تر 1 میلیون ډیر پناه غوښتونکي ورغلي دي. د دغه هیواد صدر اعظم چې مخکې د پناه غوښتونکو په وړاندې د پرانیستو دروازو پالیسي خپله کړې وه، په وروستیو کې لهجه بدله سوې ده. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل په برلین کې د یو لړ مراسمو په لړ کې هغو کسانو ته چې له پناه غوښتونکو سره مرسته کوي وویل ټول اروپایي هیوادونه هغه افغانان چې په دغو هیوادونو کې د استوګنې یا پناه درخواست رد سوی بیرته افغانستان ته لیږي. انګلا مرکل دغه راز زیاته کړه چې په جرمني کې د نږدې 55% افغانانو د پناه درخواست منل سوی، خو د 45% نورو درخواست نه دی منل سوی. میرمن مرکل زیاته کړه خپل افغان حکومت ویلی و هغه کسان چې جرمني ته راځي ټول د بې وزلۍ او ناامنۍ له خطر سره نه دي مخامخ. د جرمنی محافظه کاری صدر اعظم څرګنده کړه موږ باید داسې ونه شو چې جرمنی فکر کوي 9 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې په نه منونکو شرایطو کې ژوند کوي او ژوندی نسی پاتې کېدی. خو د جرمنی په ځینو ایالتونو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره له جرمنی د افغانانو د اخراج د پلان ملاتړ نه دی سوی. د جرمنی د صدر اعظم په خبره هر میاشت لا هم جرمنی ته شاوخوا 14,000 پناه غوښتونکي داخليږي. انګلا مرکل هڅه کوي چې د جرمني په پارلماني انتخاباتو کې بریالۍ او د څلورمې دورې لپاره پر قدرت پاتې سي. په پام کې ده چې دغه انتخابات د سپتمبر پر 24 وسی او تمه ده چې د آلمان لپاره د بدیل په نامه ګوند چې د پناه غوښتونکو ضد پالیسي لري د پارلمان زیاتې څوکۍ وګټي. جرمني له خپلې خاورې د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ په 13 دسمبر میاشت کې پیل کړه او په دې ډول غواړي د پناه غوښتونکو زیاتېدونکی شمېر راکم کړي. رویټرز اژانس لیکي یو پر دریمه برخه افغانان چې په لومړی الوتنه کې افغانستان ته اخراج شول په جرایمو تورن و. په جرمني کې د کډوالو او پناه غوښتونکو په چارو کې د فدرال ادارې د معلوماتو له مخې افغانانو په 2018 میلادي کال کې د سوریې تر اتباعو وروسته په جرمني کې د پناه غوښتونکو لویه ډله تشکیلوله.
په راپور کې مو واوریدل چې جرمني غواړي د هغو افغانانو د ایستلو پروګرام شدید کړي چې د هغوی اسناد په جرمني کې د مهاجر په توګه نه دي منل شوي. بیا هم د کډوالو په اړه یو مطلب لرو. د هنګري پولیسو په بیلاری کې د یو ابیا غیر قانوني کډوالو د مړینې دوسیه وتړله. دا پیښه چې د 2015 کال په اګست کې شوې وه په او تحقیقاتو یې څکم دوه کاله وخت ونیو. د هنګري پولیسو د جمعې پورس د خپل هیواد څارنوالانو څخه وغوښتل چې په دې تړاو نیول شوي کسان رسمن محکوم کړي. اجمل اند له نورو جزئیاتو سره.
د هنګري پولیس وایي په یوې لارۍ کې د یو بیا خیرې قانوني کډوالو د مړو د موندلو په اړه څېړنې پای ته رسېدلې. دوی وایي د دې پیښې په تړاو نه کسان نیول شوي. د 2015 کال په اګست میاشت کې د هنګري او ویانا ترمنځ پر لویې لارې په یو یخچال لرونکي لارې کې د یو بیا غیر قانوني کډوالو جسدونه موندل شوي وو. هنګري پولیس وایي د دوه کلنو څېړنو په ترڅ کې د دې پیښې په اړه نه کسان نیولي. دوی د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي چې نیول شوي کسان رسمن محکوم کړي. د دې پیښې په تړاو په نیول شوو نه کسانو کې 8 تنه افغانان او یو هم بلغاریایي تبه دي. دا نه واړه د انساني قاچاق په تور نیول شوي چې هنګري پولیس د دې یو بیا کډوالو د مړینې مسؤل بولي. په یخچال لرونکي لارې کې د مړو شوو یو بیا کډوالو په منځ کې د عراق، سوریې او افغانستان وګړي شامل وو. دا رپورټونه له مخې د 2015 کال له لومړیو څخه د 2014 کال تر نمایي پورې د 1 میلیون په شاوخوا کې غیر قانوني کډوال په همدې خطرناکو لارو اروپا ته داخل شوي. هنګري لومړی هیواد و چې په 2015 کال کې خپلې پولې د کډوالو پر مخ وتړلې. د هنګري ولسمشر په دې وروستیو کې د هیواد ته د کډوالو د ورتلو د مخنیوي لپاره یو قانون توشیه کړ چې له مخې د دې هیواد پولیس کولی شي کډوال ونیسي او په کانتینرونو کې وساتي. توقف شوي کډوال تر هغه بندیان ساتل کیږي چې څو یې د دوسیو په اړه پریکړه نوي شوي. دا قانون د افغانانو په شمول پر هغه کډوالو اخیست کوي چې د بلکان د هیوادونو لارې هنګري ته رسېدلي او له دې هیواد نورو اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅه کوي.
د جوان رنگونه
قدرت الله حلیم ما د خوست ولایت اوسیدونکو ما فلن کابل فانتون کې ماسلی ما
کله چې له خوست راغلی په کابل کې نوې څو لیدل.
کله چې موږ په خوست کې اوسیدو د خوست او د کابل ترمنځ دغه فرهنګي او کلتوري اړخ بلا بل تغیرات لري. اند ناستی پاستی د کناستو د لباس د هر څه چې په خوست کې تل شاید نوې دلته بوي د نوې کلتورو سره آشنا شمه د نوې خلکو سره په اصطلاح باندې چې دوی هغه خلک چې دغه شخصیتونه چې شاید په خوس کې بنوي د تور سره په دوه کلنه دوره کې چې دوه کله ما کابل کې تیر کړل همدغه سي د اختر د نوې کال منزل دا هغه څه چې د غم او د خادي دا هغه څه چې موږ سره ډیر په تغییر کړي.
کله چې تل خوس سره اتلې ته خود خوس دی او اطراف او د سیمه اوسیدونکو وي ځینې وخت کې موږ هغه ځوانان چې له اطراف راشي بدل تزان ډیر کم احساسي تک شان کوم احساسو
درې خلک چې داسې فکر وکوي چې ځان کم احساس کی نو اس کله به هم خپل مخ ته خپل هدف ته ونرسيږي. یعنی ک ته وای چې بل څوک چې کوي چې دا کار زه هم کوي شمه نو ډیرې ماسلین چې یا خلک چې له اطرافونه مرکز تر راځي نو تبن یو مشکل سره مخامخ شي له جبه سره مخامخ شي. پر لونی وختونو کې زم چې ما د پیدا شوم په خوښ کې په ترپی سیمه کې ما درس مې ملته ویل نو د ژبه د لهجه سره مې هم مشکل ول خو دا احساس مانه کوي چې زبا چې ونه کاو ما پراتونکي کې بل مانه څه جوړ نشي کوم هدف کوم مخه پس چې زله خوش نه غلې ما هغه لپاره وګور کوم او تر خپل هدف پر بزان رسوم.
د ژوند رنگونه پروګرام محبوب شاه محبوب وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مریم صادق پر استولې سمس کې لیکي د ولسمشر اشرف غنی بهرني سفرونه کده امنیت ټینګې دوله پاره وي یا د تجارت په برخه کې خدای دې وکړي چې شي نتیجه ولري. حامد ستانکزی د لوګر د شامزار د سیمې لیکي د ولسمشر اشرف غنی بهرني سفرونه د افغانستان لپاره هم په اقتصادي او هم په امنیتي برخه کې مثبته نتیجه لري. میرام شاه ودان د هلمند ساینه په سمس کې کړي او لنا امنیو یې سر ټکولای دی. شمسه شهید زی د میدان وردګ نه لیکي د لوړ زده کړو وزارت نه غواړم چې په هنتونونو ته ډیر ځوانان جذب کړي. د دې په وینا لدی سره به په امنیت کې ګټه ورسی شي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي کې کده افغانانو شجاعت نه وای پاکستان به په نقشه کې نه و. پاکستان د خپل بام واوره د د پوینه زموږ پر بام چوي. وحید الله فطرت له هلمند لیکي افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او پاکستان 3000 کلن. شرف الدین شرافت له کونړ پر استولې سمس کې لیکي پاکستان ته باید افغانستان ځواب ورکړي. احمد ولی خپلواک پر استولې سمس کې لیکي د کابل کندهار لار ډاډمنه نه ده، له دولت غواړم چې پام ورته زیات کړي. له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسېده. بل خبري مجله احمد